ویلي چې له هندوستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستانی چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندوستان تر انتخاباتو وروسته شایي دا خبرې وسي. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي بھارتیا جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو اوریدونکو خبرونه ته سیمې سونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلی دا د افغانانو دپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلي، سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکت هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت دې د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلي، طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمیع الله سعادت له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی زموږ له مسؤلانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي تر څو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د آزادی رادیوي مجله خبریږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. زکا
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لند کیسه اطرافی واوري.
ل ځان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړه ولا حلق ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې.
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خود اخوار زما کې د درديدل یو خونکار زما کې دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې مو د وړاندې می په یو غونډ کې ګډون کړو، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یو کونج کې ناستوم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه نو دوی به ورته بې توله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه په خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوه لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي. نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ راډیوي مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وایي چې د کاپی رایټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو معین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظمو انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رایټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رایټ د ملاتړ بورد او د کتاب د چاپ او خپرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمي پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکا کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت ننداري ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ دی وی ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وایي چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوي دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونۍ د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د ځازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. د دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلی ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري، او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګوري ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنې ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده حال مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خپرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکنو ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که نه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یوه الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنې نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تیغ غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ لزان نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یو خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده. آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نه شي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چیرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته دا خپل کمپوزونه چیرته لاسه کوي؟ یو خپل یوه سندرې وکړلی، دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې. حتی که ساینس ته ولاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضۍ فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شو. خوب څه ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده؟ چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغور ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات وه، چه شی به و؟ نو دلته موږ باید شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې، یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګین یا د چوبین ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا به په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه وي، دا جمله در راوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شه، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده، دی په ټول ژوند میان ده، دته ټوله هستی هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا هوا کې ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دې چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه شته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې به کړو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې موږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژي ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ، دوی دغه انرژي پکې خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم، که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعه وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعه او محصلي د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای، نو دا د دې لامل کې
کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو مې انتخاب کړ یو غزل څو تصویر، او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راوځي کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاص تن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړو ځکه د کورس خلیری والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي په دې چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خستر غنه ګوري، نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ در تخکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دي، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولوم، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې، او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران هغه خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي، بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه راڅرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وارې کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېره زیات شاعري ورکه شوی ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سیمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې کې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یوه کې مشخصه کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبا ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانې په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغسې کار نه و کړی، نو زیات شاعري مې ورکه شوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای شوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه شي او بالاخره ورکه شي، نو ځکه ما دغه شاعري سره رایوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل که در نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره د تا ور وکتل، خیر که تیاره د تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، ستا راڅخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپله شاعری چې کله لولی یا خپله دې پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څرنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپله د ښکلا او ښایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیره توجه کړې ده، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی ده، نو ډېری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې، کې څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپله شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کمه وله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی شي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نو نوښت خواته ولاړ چې نه دا چې تر لومړی شاعری ورسته شاعری شنه وسی، یعنی ورسته شاعری چې دی کې یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شوی.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي، ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانیسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانیسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو ښېګڼه دا ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدا دی چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبرې کیږي، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، زیم نه خو بس ملګری راته وایي، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، په دې نوم موسی کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیمکښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ور ښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه، هلک په راوتلو سترګو ورته کتل، د انجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل، هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل، هلک په څوکۍ راختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې، ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چپ لوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور؟ خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و، د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و، او ورو غږ یې واورېد، شماله؟ هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي، لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې، خامخا خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی یې؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېرو یار یم، هیڅوک نه لرما. زباد ستړي ژوند قصه داسې ده، زواد ستړي ژوند قصه دا سدا، پکې د مینې دا حصہ دا سدا، لکه دریاب کې اوخ کورک نشي.
په ماشوم توپ کې غریبې ډېر او غریبې کې بے وسی ډېر و. زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلم کار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژنده ما مینه او پیژنده ما مینه نه پیژنده ما مینه او پیژنده ما مینه کړې د منکر نه یم مخ کې نهر او موس نهر نه یم زلا د سر د پاس سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بے در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم غس په زیګر یم خو پرهر نه یم خار یم خو واورې پی خور نه یم زه د یو غم نه لاس په سر نه یم زلا تړون د لر او بر نه یم زه د لفظونو جادوګر نه یم زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پسې جڑا کړي د خلکو په ما پورې خندا کړي ده زما غربت زما بے وس ژوندون زما د هر ارمان سودا کړي ده. ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما لا د چا نه څه غوښتلي نه دي ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي. دغه الفاظ مې د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زه هم فنکار یم زه هم زړه لرم قسم په خدای دی که حصه لرم. ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی تبه دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې یو خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخیر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماته یوه خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلق دي خو دومره دا چې دا د ټول خلق دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زما هنر ته دوی جڑا کړې ده او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي نه
خوشالو په وخت کې ډېر خلق مئو پما سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑے ما سرے جنکڑے
زما پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې ما زار کینو خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي. زه د وطن خلکو لمینه ورکوم زه د وطن خلکو لمینه ورکوم که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې دی چې چا خپل نکړم داسې یو سوال یم چې چا حل نکړم هر چا ارمان کړم چا تل نکړم زه له دې غم اوس لیکل نکړم. خو پتلو تلو کې درته دومره وایم خو پتلو تلو کې درته دومره وایم سچې کولای شم هم روایم ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه
خود ننگ او د پختو سړیوم زدا سينو